د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماسپښین دوی په جسوي زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. اجرایی ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړي، نو باید د دغې شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي. همداراز په جګړو کې د اغیزمنو سویو کورنیو حال در سره شریکوو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي، په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړي دي. او همداراز اورو د اندونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکارتا ښار کې ظاهرا ځان وژونکې چاودنه وکړه، له داعش سره د تړاو په تور فراری و. د بهرنیو خبرونو تفصیل وروسته خپریږي. لومړی کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وسي. او د بامیانو سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یوه اندازه مهمات او وسلې نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم له حکمتیار سره د سولې خبرو ته هیله شته.
د مذاکراتو بهیر لا هم نه دی پرې شوی. سولې ته هیله شته. هیله من یو چې هغه بهیر چې پیل شوی و دوام پیدا کړي.
څه موده وړاندې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې د پلاوي ترمنځ 15 مادیز لومړنۍ پریکړه لیک موافقه وشوه، خو وروسته د سولې خبرې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لخوا د اختر په مناسبت په یو پیغام کې په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غږ شوی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو څخه غواړي چې د دې پدیدې په وړاندې غږ اوچت کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د دغې ناوړې پدیدې په وړاندې تر ټولو زیات مؤثر او مفید محراب دی، متنفذین دی او قومي مشران دی چې کولای شي ټول افغانستان کې غږ پورته کړي.
په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د ګمارلو او د هغوی د جنسي ځورونې په اړه راپورونه خپاره سول. د هرات سیمه چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قومندان او یو پاکستانی وسلوال وژل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه جګړه تیره ورځ ناوخته د بخت آباد په سیمه کې پیل شوې چې لا هم روانه ده. نوموړي زیاته کړه وژل سوی طالب قومندان ملا سمد نومېدی چې د ملا هبت الله د ډلې پلوي و او په جګړه کې څلور پاکستاني طالبان هم ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بامیان سیمې چارواکي وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په هڅو په وشبر ولسوالۍ کې یوه اندازه مهمات او وسلې کشف او ترلاسه سوي دي. د بامیانو والي طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه وسلو او مهماتو کې درنې وسلې او د هغوی مرمۍ شاملې دي. خو ښاغلي زهیر دا ونویل چې دغه وسلې او مهمات په چا پورې اړوند دي. له دې وړاندې هم په یاد ولایت کې یوه اندازه وسلې او مهمات ترلاسه شوي چې د چارواکو په خبره د ایران مارکونه پرې وهل سوي وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
السلام السلام علیکم. د ایران پر دولتي تلویزیون په یو خبر شوی مستند فلم کې ادعا شوې ده چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو چې اوس نیول شوی په تهران کې د بروکسل او پاریس په سیر د حملو پلان درلود. په دې تصاویرو کې چې پرون خپاره شول دوه تنه تورن کسان وایي دوی په عراق او سوریه کې استخدام شول څو په تهران او د ایران په نورو لوی ښارونو کې څو حملې پلان کړي. دا کسان هم دا راز وایي چې د دې کار په بدل کې دوی ته د $1,000,000 وعده شوی وه. دوه اونۍ مخکې د ایران استخباراتي چارواکو ویل چې دوی پراخې تروریستي حملې شنډې کړي او په تړاو یې لس ګونه کسان نیولي او له هغوی څخه یې نږدې 100 کیلوګرامه چاودونکي مواد چې په ګڼمیشتو سیمو کې د بمونو لپاره کار ترې اخیستل کېده ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک په عراق کې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د شیعه حکومت په پلاوي په جګړه کې ښکېل دی. د انډونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکارتا ښار کې ظاهرا ځان وژونکي چاودنه وکړه له داعش سره د تړاو په تور فراری و. په دې چاودنه کې یو پولیس ټپي شوی دی. پولیس وایي نور رحمان بم جوړوونکی و او شپږ میاشتې وړاندې په سوراکارتا ښار کې د امنیتي ځواکونو له یوې چاپې څخه په تیښته بریالی شوی و. د انډونیزیا جاوا جزیره د سخت دریځو د فعالیت سیمه بلل کیږي. په دې سیمه کې المکمن ښوونځی دی چې بنسټ ایښودونکی سخت دریځه ابوبکر البشیر دی چې دا مهال په عمري قید محکوم دی. د نفوس له نظره د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر هیواد اندونیزیا چې 2.5 میلیونه وګړي لري په تیره یوه لسیزه کې د سخت دریځو ډلو د خونړیو بریدونو شاهد دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دغو یادو ډلو په تیرو 4 کلونو کې په حلب ښار کې یوازې 40 وارې خلک اختطاف کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې هغه خلک شکنجه کړي او له حقونو یې سرغړونه کړې چې د بشار اسد د حکومت د زور زیاتی څخه یې وسلوالو ډلو ته پناه وروړې وه. په داسې حال کې چې د عراق خلک د وروستي خونړۍ ځان وژونکې حملې د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 214 ته رسیدلی دی. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش منلی دی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت ته په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. له بلې خوا بغداد پرون 15 کسان چې تروریزم په تور محکوم شوي وو اعدام کړل او وویل چې 40 نور تروریستان هم نیولي دي. له بلې خوا د بغداد په تجارتي کرا د سیمه کې د یکشمې په نیمه شپه د دې حملې د نورو قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات دوام لري. او د جونو په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا هوایی بیړۍ د مشتری سیارې مدار ته له رسیدو وروسته خپل 15 کلن مزل پای ته ورسو. ناسا نن د دې خبر د ورکولو تر څنګ ویل چې دا فضایي بیړۍ به د شمسي نظام د دې لوی سیارې په اړه څېړنه وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. اجرائیه ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، باید د دغه شورا د رخصتیو پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي.
کیدای شي هغه د کمیسیون نتیجه تایید راووزي او که تایید سو خو هغه د کار به مخکې یوسي.
څېړونکي وایي پاکستان ته د امریکایي سناتورانو د سفر پر مهال هغوی ته د شمالي وزیرستان اصل تصویر نه دی ښودل سوی او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې اوس هم د طالبانو بریدونه دوام لري.
دا فرشتو خو نه دي کړي، دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، دغې مشران پاکستان کې ناست.
د نړۍ د نورو انسانانو په څیر افغانانو هم د ټکنالوژۍ استعمال زیات کړی. آیا ټکنالوژۍ افغانانو سره نږدې کړی او کله یو بل یې لري کړی دی؟
او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو، مراسم خلاص کړي، دا یو ډول سهولت دی اوس خلکو ته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اجرائیه ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، نو باید د دغې شورا د رخصتیو پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډې کمیټې پریکړه نه ده کړې. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا وایي که فرمان رد سي نو غوره لاره یې دا ده چې له سترې محکمې دا وضاحت وغوښتل سي چې آیا ولسي جرګه په وروستي کال کې پر انتخاباتي مسایلو کار کولای سي او که څنګه. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وایي له زماني اړخه په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدل ممکنه نه دي. ښاغلی محمد خان له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسي جرګې ته د تقنیني فرمان د لیږلو مخالف دی او د حل لاره یې د دغې جرګې د تعطیلاتو پر مهال د فرمان صادرول او عملي کېدل دي.
باید ووایم چې لاره یې دا ده چې د فرمان د تعطیل په وخت کې رئیس جمهور فرمان صادر که او همدغه فرمان عملی سی او له مخې کارونه مخکې ولاړ سي. کیدای شي هغه د کمیسیون نتیجه تایید راووزي او که تایید سو خو هغه د کار به مخکې ولاړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د دوهم ځل لپاره ولسي جرګې رد کړ، خو مشران جرګې بیا له ځینو تعدیلاتو سره تایید کړ. اوس په د دواړو جرګو ګډ کمیټه د دغه فرمان د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د مشران جرګې اداري پلاوی وایي ښایي ګډ کمیټه تر کوچني اختر وروسته خپل کار پیل کړي. افغان حکومت د روان کال د میزان میاشتې 24مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. اخوا د انتخاباتو د څار د مؤسسې مشر جانداد سپینغر وایي تر هغو چې د اوسني فرمان برخلیک معلوم نسی نو حکومت نسی کولای بل فرمان صادر کړي. خدای وای غوړه لاره لستر محکمې د اساسي قانون د 109 مادې د تفسیر غوښتل دي.
خلاره دا ده چې د ستر محکمې نه د اساسي قانون د 109 مادې تفسیر غوښتل شي او کچېریا تفسیر د زیور کول شي چې پارلمان په اخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانين په خپل اجنډا کې ونیسي، دا به بنیادی د مسله حل کړي.
شغل سپین غر زیاتوي که فرمان بیا هم د ملي شورا د ګډي کمیټې لخوا ردیږي نو ولسمشر کولای سي بل فرمان پرته له دې چې شورا تای واستوی صادر او لمخه اجرات وکړي. خو افغان حکومت وايي په هر صورت به د انتخاباتو موضوع په جدیت سره تعقیبوي او دا بهیر به ونه دریږي. جمهور ریاست ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته $10 میلیون ځانګړي کړي او انتخابات به په خپل وخت وسی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د امریکای سناتورانو یو هیئت په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د پاکستان ملکی او نظامی رهبران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او د هغوی پیغام دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څیړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي او د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. آیا امریکایي سناتوران خو به د منځګړو په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ترینګلتیا د له منځه وړلو هڅه نه کوي؟ دا پښتنه د یوې مرکې په پیل کې اجمل انت ولسمشر اشرف غنی د ویاند له مرستیال دواخان مینپال څخه کړي. ښاغلی مینپال په جواب کې داسې وویل:
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکاریو خبرې کړي. دا ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي رډیو ته وویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګ دی څاري. د مینپال په وینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل پاکستانی مشرانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلیدو دی. د ولسمشر غنی ویان دواخان مینپال زیاته کړه چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ته وویل د پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څیړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. امریکایي سناتورانو ولسمشر غنی ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې وغوښتل څو په عملي توګه وښيي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې همکاري کوي. خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته یو بیا فرصت ورکړي؟ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټولې لارې اسمویلې وست عملي اقداماتو پرته بل لاره نه ده ورپاتې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دوو دولتونو په توګه وي. نوموړي زیاته کړې د ښه ګاونډیتوب لپاره د افغانستان د هڅو سربیره سکل په هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه چې د افغان حکومت په وینا د ډیورند کرخلا غاړې د حقانی په څیر شبکې تر سره کوي زیاته شوه. ولسمشر غنی زیاته کړی پاکستان کولی شي د عملی اقدامات له حقانی شبکې سره له جدي چلن پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د عمده جرایم مسؤل ده. افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د عمده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. امریکایي سناتوران جان مکین، لینز گراهم، جو دانلی او بن سیسی مخکې لدی چې کابل کې افغان چارواکو سره وګوري د شنبې او یک شنبې په ورځو یې په پاکستان کې له پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې کړې وې. دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې پوځي اډې ته ورسل څو ورته په سیمه کې د خپلو وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي.
و امور دل چې افغان ولسمشر وای له پاکستان څخه د داسې عملی اقداماتو په تمه دي چې لمخې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم سي. ولسمشر دا خبرې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د رئیس جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو یو هیئت ته کړې. د امریکایي سناتورانو دې پلاوي چې له دې مخکې اسلام آباد ته تللي وو، افغان ولسمشر ته ویلي پاکستاني مشرانو د ځان په اړه د نړۍ د لیدلوري بدلون احساس کړی دی او غواړي چې د همکارۍ بل فرصت ورکړل سي. څیړونکي وایي امریکایي سناتورانو پاکستان ته د سفر پر مهال په شمالي وزیرستان کې له سیمه ییزو مشرانو یا عادي خلکو سره نه دي کتلي چې له اصلي حاله خبر سي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمه ییزو چارو له کارپو محمد تقی سره مې په دې اړه خبرې کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې داسې سفرونه څومره اغیزمن کیدای سي.
وزیرستان ته د هغه وخت کې بوتلل شو د پاکستان ځواکونو د غي میزبانی کولو چې کم وخت کې د حقانیانو یا د نورو خلکو ډیری غزینه راپورته شوې دي. په فرض محال کدی چرته کوچ لاک ته تلیو یا د سویلی کورم ته تلیو چې په خوانی کیمپونه دی هلته د جهادیانو هغه کې د حقانیانو نور خلک اوسم ډیر دي، نو بیا خو ما وایي چې واقعتاً پاکستان سره پالیسۍ کې بدلون راوسته دی. که مکین صاحب د پاکستان د وینا باندې د پاکستان د فوج د ویان د وینا باندې اعتبار کوي نو خوښه ده. خو امریکا کې یو متل دی او د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن هغه بداوی چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. مکین صاحب ته باید چې دا معلومات پوښي چې دا خلک آخر لاړل چرته، که حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې، نو هغه کم ځای ته تللی دي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا داسې سفرونه به د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي اړیکو څه تغییر یا بدلون راولي؟
تقریبا 15 کال وشول چې امریکایي سیاستمداران پاکستان ته ځي او د پاکستان د ځواکونو مشران امریکې ته راځي. ټول راتل ښه دی خو بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقه کې پروت دی، ایڈمنسٹریټیو ایریا کې دی، قبایلو کې نه دی. پاکستان پالیسی کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو دا وخت چې تیر د روزه میاشت کابل کې چې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کیډټانو باندې، دا فرشتو خو نه دی کړی کنه. جی دا خو هغه طالبان دی، هغه حقانیان دی، هغه ډلې دي، هغه مشران پاکستان کې ناس.
جان مکین، تاسو په فکر ولې اوس پاکستان ته د تګ اړتیا احساس کړه؟
ملاستر منصور د مرګ نه پس د پاکستان امریکا تعلقاتو کې چې کم تاوتریخوالی راغلی دا، نو د پاکستان لړخه دا کوشش کیږي چې د امریکای سره تعلقات لګ ریوایو شي. داسې خبرې اورو، دقیق معلومات نه دی، خو داسې اورو چې دا دوره د پاکستان د انویټیشن باندې او خصوصا د جنرال راحیل شریف د انویټیشن باندې وو. یو معمولی مثال تاسو در کوم، یو محفل کې زه وم د تیر میاشت کې میامی کې د ډاکټرانو محفل، د پاکستان موجوده سفیر، حاضر سفیر چې کوم دی، هغه محفل ته راغی. ډاکټرانو ته، عام ډاکټران دي، سیاست سره تعلق نشته، هغه ته دا وایي چې تاسو دا کار وکړئ چې د پاکستان د پاره لابینګ وکړئ، چې کوم سینیټور پیژنې که کانګرسمن پیژنې، هغې ته ووایه چې دا د F-16 الوتکې چې دي د دې ډیل چې خراب شوی دی دا پاکستان ته ورکړي. نو تر دې حده پورې خو پاکستان رسېدلی دی چې عامو خلکو ته وایي چې یاره لاړ شي موږ د پاره لابینګ وکړي. نو زه راپاسېدم هغه ټایم کې، ما سفیر صاحب ته وایي چې یاره موږ خو ډاکټران یو، تاسو دپاره سیاست کارونه نه شو کول. امریکا اوورال خو دا نه غواړي چې پاکستان سره چېرته اړیکې بالکل داسې پوزیشن ته ورسي چې خبره جګړې ته لاړ شي. زما خیال دی چې امریکا یو ریلیشنشپ ساتل خو غواړي. خو تاسو د انسټاګرام باندې د کابل نه چې هغه سي ان ان ته ورک، هغه تاسو وکاته په یو انټرویو کې، هغه وایي چې دنیا چې کوم ده، هغه بلکې ښاغلی اوباما ته وایي چې لکه که افغانستان هیروي نو تاوان به ستاسو وي.
په هیواد کې ورستۍ جګړو بیوزلی او کډوالۍ د ډیرو افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. په جګړو کې د اکثرو میرمنو خاوندان، ورونه، یا د کورنۍ غړي وجل سوي او اوس دا میرمنې په خپل د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. زموږ همکار سباون کاکړ د یوې ښوونکي ژوند ته کتنه کړې. دا میرمن وایي هغه وخت د اختر پر اتک خبریږي چې خیاطۍ او یا نور مزدوري لپاره د خلکو کورونو ته ولاړه سي.
هر کاری میتونم چیزی که میشد میکردم به خاطر اولاد. اولاد ما تربیه صحیح و جامعه بیا یک چیز الهی و یک چیز خراب نکنه.
د ژوند کړاونو یو ښوونکی دې تاړه کړی چې د رنو او شاخه کارونو ته مخه کړي. دا میرمن انیس نومیږي او د شپږو اولادونو مور ده. د دې میرمنې کور ته پر نوتو د سړي زړه سوځي. انیس د خپلې معلمۍ له معاش څخه نه یوازې دا چې د ماشومانو نفقه برابروي بلکې د کور کرایه هم ورکوي. د انیس زړه له خبرو ډک و. خپله کیسه یې داسې پیل کړه.
اولادونه می ډیر واړه و چې د ژوند ملګری می مرسو. یو زوی لرم چې شپږ کلن دی. یوازې په معلمۍ نه کیږي. مجبوره یو ورځ د یو چا د کور کار وکړم او بل ورځ بل لوري ته مخه کړم، لکه د خلکو د کور کارونه او د کالیو مینځل.
انیس ته د مخکې یوازې ښوونکی و، خو کله چې ماشومان یې لوی شول دې ته اړ شو چې درانه کارونه وکړي او د خلکو کورونو ته د مزدوري لپاره ولاړه شي.
ډېره ستونزمنه ده چې یوه پاکه وظیفه ولري او لوړې زده کړې دې هم کړې وي او بیا نو د خلکو د کورونو درانه کارونه کوي. مجبوریت و نو څنګه وکم؟
ما د هغې ښوونځي په اړه ورڅخه وپوښتل چې دا پکښې ښوونکې ده. راته وویل چې نه غواړم چې زده کوونکي مې د ژوند له دغه حال خبر شي او دغه هر څه یوازې په خپل زړه کې ساتلی وه.
خپلو اولادونو ته متوجه یم. کوشش کوم چې اولادونه مې ښه تربیه سي، مکتب ته ځي او نه غواړم چې پر سړکونو بې ځایه وګرځي. غواړم اولادونه مې ښه تربیه کړم حتی که هر څومره مجبوره هم سم.
وایي کلونو مخکې د ژوند ملګری خلګو د شپې له کوره په زور وایست چې تر اوسه د ژوند او مرګ خبر نشته. انیس خو خپل روحیال لاس ور کړی و، خو د خپلو اولادونو لپاره هم مور و هم پلار. اوس مهال د اختر ورځ دی. دغه مور د خلګو جامې ګنډي او د خپلو اولادونو لپاره هیڅ هم نه. دغه مور کې یوازې په دې خبره ده چې اختر ورسید. د خلګو لپاره جامې ګنډي چې د اولادونو لپاره خوراکي توکي او د کور کرایه پیدا کړي.
غم اولادو چې بخورم هم کومې کوي هم بخورم شکم شان ده مزید هیڅ خبر نشه.
د اولادونو غم څه بخورم لختر نه خبر نه يم. یوازې دومره کیږي چې وای خرو او د اولادونو قلم او کتابچه سي
زندگی بخورم میراستم تیر نشه.
د افغانستان دی خلګي په کلونو کلونو مهاجرت، جنگ او فقر تجربه کوي. شاید په دغه هیواد کې د انیس پشان ډیر داسې مندي وي چې د خپلو اولادونو یوازنۍ تکیه وي، خو دغه مور وایي چې خپل زده کړې د خپلو اولادونو د ارزوګانو قرباني کړې او نه غواړي چې هیڅکله هم خپل اولادونه درنو کارونو لپاره جادو ته واستوي. انیس د خپل ژوند ډېرې ترخې لیدلې دي. له دغه ستړي ژوند څخه ډېرې قصې او خاطرې لري.
یوه خواشي مې ده چاره ورڅخه نه لرم، سپین سرې ده. مجبوره یم یو شی ورته وکړم، هغه هم یوه مور ده. که ډېر نسم کولی حداقل لږ خدمت خو یې کوم.
په دسترخوان کې یوازې څو ټوټې وچه ډوډۍ لیدل کېدل. په اشپزخانه کې نور داسې څه نه په سترګو کېدل چې د سړي زړه دې ورته وشي. دغه مور کې وایي چې په اختر کې ګاونډیانو ډک ډک دسترخوان نو چمتو کړي، خو په خبره هغه څه چې د لاس په تناکو یې پیدا کړي ډیره خوشاله ده او د خلکو دسترخوان ته سترګې نه اړوي.
اولادونو ته مې مثالونه ورکوم، وایم راتلونکی مو روښانه ده. قصې او داستانونه ورته وایم، وایي خلک څنګه ژوند لري. زه ورته وایم زموږ خدای مهربانه دی. ټولو میندو ته مې دا پیغام دی چې خپل اولادونه لارو او کوڅو ته د درنو کارونو لپاره وانستوي.
د دغې مور کې پیغام نور میندو ته دا دی چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره اولادونه مجبور نه کړي چې د درنو کارونو لپاره کوڅو او بیابانو ته ووځي. د مور کې د نور میندو او سرپرستان څخه غواړي چې له خپل همت څخه کار واخلي او یو مقدس کسب ته مخه کړي او خپل اولادونه داسې وروزي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد د خدمت مصدر وګرځي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري. azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. لینک د ویب سټ په لومړی مخ کې پروت دی. انګیرنې دا دي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د خلکو ترمنځ واټن راکم کړی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د دوی د ټولنیزو اړیکو رنګ ته بدلون ورکړی دی. د دوی په وینا اوس مهال په اخترونو کې د تګ راتګ ځای تر ډیره انټرنیټ، موبایل او د ټولنیزو شبکو له لارې پیغامونه نیولی. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې اورو.
د ساینس او ټکنالوژۍ وروستیو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه هم بدله کړې ده. تر ډیره افغان ځوانان وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده د دوی په ټولنیزو اړیکو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا اوسمهال تر ډیره ټولنیزې اړیکې په ځانګړي ډول یو شمیر مناسباتي ورځې ټلیفون او پیغامونو ته محدودې شوې دي. میرویس او فرهاد د هغو ځوانانو له ډلې دي چې اختر د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې خپل دوستانو ته مبارکي ورکوي.
فیسبوک او ټولنیز رسنۍ په ټوله کې انټرنیټ نو یو ډول سہولت را پیدا شوی. هغه ځکه چې کله مونږ لمانځن راشو نمړی په موبایل باندې په میسج هغه ملګرو ته او نږدې دوستانو ته چې مونږ سره موبایل نمبر وي او د موبایل لارې میسجونه ورته لیکو. څوک چې پاتې کیږي هغه په فیسبوک را سره وي. نو مونږ کولای شو په دوه ساعتو کې یا درې ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو، مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سہولت دی اوس خلکو ته.
سابق می رفتیم دی روزایی را در خانه دوستان، حال از طریق انترنت، از موبایل، دکان یا در خانه می باشید و تماس بشید. مبارک و بسی و خیر سی.
سره له دې چې په تیر کې د اخترونو په ورځ به خلک د یو بل کورونو ته ورتلل او خپل دوستانو او خپلوانو سره به یې لیدل، خو اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ ورځ تر بلې د بدلون په حال کې دی او د نوې ټکنالوژۍ اغیزې د اخترونو په ورځ په وضاحت لیدل کېږي. اوس پوښتنه دلته ده چې ولې خلک نه غواړي چې د اخترونو په ورځ د خپلو خپلوانو او دوستانو کورونو ته لاړ شي. یو شمیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي لا هم صمیمیت شته، خو د یو شمیر ستونزو له وجې تر ډیره نه توانیږي چې له نږدې خپل دوستان وګوري. د کابل ښار اوسیدونکي عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي پلوه د ډاډ نشتون یو له هغو دلایلو دی چې خلک نشي کولی د خپلو دوستانو او خپلوانو کورونو ته لاړ شي.
موږ نشو کولی چې د دوستانو پوښتنې ته ورشو، ځکه چې امنیت ښه نه دی. کله چې جومات ته ځو زموږ زړه په اندېښنه کې وي چې خدای مکړه کومه چاودنه او انتحار ونه شي. له همدې امله نشو کولی چې په اخترونو کې خپلو دوستانو کورونو ته ورشو.
لبلی خو یو شمیر پخوانی مشران بیا وای چې د اقتصادي نیمګړتیاو ترڅنګ چې اوس مهال خلک ورسره مخ دي، هغه مینه چې بخوا د خلکو ترمنځ و د راکمیدو په حال کې ده. دوی وای اوس مهال د اخترونو لمانځل د تیر په سیر رنگ او شور نه لري. مولوی عبدالظاهر صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پخوا چې کوم د خلکو په منځ کې هغه پټولونه کې کوم محبتونه او کوم مینې وي، اوس ډېرې کمې شوې دي. پخوانی اداغي تکلفات نو ساده طریقه دا و چې هغه څوک چې په لارو کې به ولیدل هغوی ته به نور شبه کورونو ته به ورتلل، حتی لرې لرې بانډو کلو ته به د مشرانو ته او دارنګې د سپینګیرو ته هلته به ورتلل او دا الفاظ به ورته ویله په مبارکۍ کې چې تقبل الله منا و منکم، چې الله پاک د ستاسو نیک اعمال هم قبول کړي او زموږ نیک اعمال هم قبول کړي، چې دا د یو محبت ډېر ښه اظهار و.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د اخترونو په ورځ د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل د یو بل ترمنځ مینه زیاتوي او اړیکې پیاوړې کوي، خو ټینګار کوي هغه کسان چې نشي کولی د خپلو دوستانو کورونو ته ورشي د انټرنیټ او ټلیفون له لارې پیغام استول اړین دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تاسو له راستول سوی پیغامونو څخه یو څو درته لولم. خانزاده منګل پکتیا څخه لیکلي، د پکتیا ولایت د مچلغو پند چې دیارلس کاله کېږي د جوړېدو کار یې پیل سوی، د نامعلومو دلایلو له کبله درېدلی. د پکتیا د چارواکو او مرکزي دولت رغند ته توجه غواړم. الهام پردیس له خوست څخه لیکلي چې د ازادي راډیو همدارنګه د ټولو زیارکښ کارکوونکو څخه یوه نړۍ مننه چې د ګرانو هیوادوالو لپاره د ټولنې د اړتیاو په اساس د سهار د اوو د ماشام تر اوو بجو پورې خبرونه وړاندې کوي. ژوندۍ دیوي ازادي رادیو. ډیره مننه. او شکیب له کندهار لیکلي، حکومت باید د کندهار سرحدي ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي، کنه کندهار به هم د نورو ولایتونو په څیر نه امن سي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي، نړیوال که د افغانستان امنیت ته وفادار وي نو پاکستان دې تجزیه کړي، او یاد یې د تروریستانو ځالې ته چې په پاکستان کې دي په زغرده ځواب ورکړي. رحیم الله خیبر له هرات څخه لیکلي، له طالبانو څخه دا هیله کوم چې د اختر په ورځو کې جنگ ونه کړي، پرېږدئ چې د مظلوم افغان ولس د اختر ورځې په غم بدلې نسي. د ازادي راډیو خبرونه نیمای ته رسیدلې، د خبرونو لنډیز له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او اوس هم روانې دي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قمندان او یو پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې هیواد کې د بچبازۍ ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. د ایران پر دولتي ټلویزیون خپاره شوي مستند تصویرونه ښیي چې له داعش سره تړلو وسلوالو ډلو چې اوس نیول شوي په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. د اندونیزیا پولیس وایي هغه موټرسایکل سپور چې نن یې په سو کارتا ښار کې ظاهره ځان وژونکي چاودنه وکړه له داعش سره تړاو لري. او د بخن نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوال ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل نوایي هغه سنتیاوي چې د صنعت د ودې په برخه کې د ولسمشر لخوا صنعتکارانو ته په پام کې نیول شوي په بشپړ ډول نه عملي کیږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده آزادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې دننه یو شمېر ټیټ رتبه مامورین د صنعتکارانو د فعالیتونو مخه نیسي.
تر اوسه پورې یا په وزارتونو کې ټول هغه فرامین او هغه امتیازات چې د افغانستان د ولسمشر د خوا یا د اقتصاد عالي شورا لخوا صنعتکارانو ته ورکول کېږي، هغه سل په سلو کې عملي شوی ندی. او په عملی کولو دغه کې خوشینه سره باید ووایم چې د عادي مامورین سره تعلل او تعلل کړه او هغه په جدیت سره نه تعقیبوي.
د شغلی کمین زاده په خبره، افغان حکومت د ویزو، خام مواد او تعرفو په برخه کې یو شمیر اسانتیاوي برابر کړی چې د یادو کسان له خوا په عملی کولو کې ځنډ رامنځته کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې څخه یو شمېر سوداګر او پانګوال غواړي چې خپل شرکتونه افغانستان ته انتقال کړي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی آزادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په کوټه، پېښور او بلوچستان کې افغان سوداګرو تر یو نیم میلیارډ ډالرو ډیره پانګونه کړې چې د نوموړي په وینا اوس د پاکستان حکومت لخوا د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره دوه ګونی چلن کیږي. د شغلی پسرلی په خبره، اوس مهال له 240 څخه نیولې 300 پورې د شرکتونو مسؤلین غواړي چې خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. اوس وخت را رسیدلی چې اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکي واورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری وی ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو میلمنیم چې دروژې مبارکه میاش په خیر تیر شوی وي، عبادتونه قبول او د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدلو په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د اوسیدونکو ملک عبدالرقیب ستونزه اخیستې ده. ملک صاحب پخوا ل ازادي رادیو سره اړیکه نیولې وه، ستونزه یې داره چې و پروژه را په لغمان ولایت کې چې د استنادي دیوال چې هلته د خلکو کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ دي، دغه ستونزه ملک صاحب موږ سره شریکه کړې وه، موږ د کلو او پراختیا وزارت سره شریکه کړه. هغوی وویل چې ملک صاحب دراشي دوی ستونزه به واره شي، خو ملک صاحب وایي چې دوی ستونزه نه ده واره شوې. راځئ واورو چې ملک صاحب مراجعه کړې نه ده کړې او که څنګه چې دوی وایي چې دوی ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
زه ملک رقیب عمدار ملکزی د قرغجه ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی د لغمان دی ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
بله ملک صاحب، څه ستونزه ده؟ بیا هغه پخوانۍ ستونزه خو موږ د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ویان سره خبرې کړې وې، هغوی شتوی د مراجعه وکړي دا ستونزه به واره شي.
تورمان صاحب زه بیا تاسو په گفتې سره زلاړم په هغه وخت کې او هغه ته وزارت انکشاف دیهات ته، مگر متا سے پانا چی یو ویلے کاپی دی عریضے بے ورک یو پارزان اللہ سورج بعد ویلے تراس اللہ سورج بعد چلار سماغا کاپی ام لال پسی بل خو خولا سی دست سی بدر تاو ام سلور دل عریضے بے سلور والا ورک سلے آو کم کار کم نتیجہ ہے ونمو معاونے نتیجہ وار کرلا نو آما گلتے چی زمانگ دا اسنادو نو آما گلتا کرا دی سی دی حیث کار پینا دا سوائے آو زمانگ دی ولس خلق دیر زیاد تا گیا دا دا تکلیف په دې په خاطر چې ما خو مخکې تاسو ته وویل چې زما کې وړي وو په کورو باندې دا وبسمه دا په دې وخت او خيزي هم دا تورمال صاحب
دا دقیق کم زه ده ملک صاحب
دا قبيله لمتي قرغيو ولسوالي
نو به ډيري راضي په سين کې
او او سين کې وب څنګه چې تورمال صاحب دا خو هغه دا سين دا زما کې وله هغه زما کې ټوله ویولل دا خپل کال مخکې دا سروي ډیزاین سوې دا مگر دا خپل کلو کې اجرات ونسو او دا زل هم ما غدا لالو پکا کاسې یخو باندې ولیکو مرته کې د پوسټ وکړم دا څنګه نور ځای خلاص ولست کا پر کا او دا زلی تورمان صاحب د چته زمون غوښتنو ته تاسو ته وسید د دولت نو هغه ونه وای مثبت جواب ونه وای نو ان شاء الله چې ولست د خپل جهاد غوښتن کړه او ولس د دولت د ولس سره جوړ ده او ولس بخپل حق وغواړي او کچې ته د ولس حق په دې وخت کې ورنه کې په دې خطر کې دوه مخامخ ده آی دو کور نظم ته خو یو او تا کور نه وړي نو په دې کې چې دولت موږ سره کومه کوله کوي نو ولس بخپل د حق نه دفاع کوي او د کابل او د جلال آباد لوی لار و وتړي دي.
ملک صاحب دا فکر نه کوي چې کده سیمه ایز ادارې له خوا د ستونزې د واري برخه کې اقدام وشي دا به خوي ک څنګه
هغه د ستاسو تورمان صاحب چې دا هغه ټول دمدغه ادارې له خوا نه پردندې ولسوالۍ له خوا نه دغه ولایت ته ولایت نه تل وزارت ته دا خو دلته نور کوم هغه نشته چې دې خوانه اوسي چون د ستادونه هغو سره دي کار هغو سره ده بودیجه هغو سره ده پیل د کار هغو سره ده هغه کولی شي چې فرضاً هماغه اسنادونه هغه چې فرضاً ریاست مالی ته بلته بلته ووایي چې ورور ده ته بودیجه ورکړي چې دغه پروژه د خلکو اجرا شي او دا خلک د اوبو نه هغه چې په امان دې خطرې نه نو ټول کار په وزارت کې ده په دې محلي په ولایت په ولسوالۍ کې خو شیان نشته دې نه خو ماغه څه کاپي شوی او اسنادونه تللي هم وزارت ته
د انصاف پلټکه
د ملک صاحب عبدالرقیب څنګه مو اوریدله. بیا زنیمو د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویان خاغلی اکبر رستمی په دې اړه وغږولو. خاغلی رستمی د دغه ستونزې په اړه ازادي رادیو ته وویل
وزیر شیون شوم د مجلس مشرانو جرګه وضاحت داد یک تعداد کسانو کې در گذشته مثلا آمده خواهان
د کلیو پراختیا وزیر په مشرانو جرګه کې په دې اړه وضاحت ورکړل چې یو شمیر سیمه ایز مسولین که هغه هر څوک دی په تیره کې راغلي او غوښتنه یې کړې چې یو پروژه لرو او دا باید سروې شي. دا پروژه سروې شوي خو په دې معنا نه ده چې په بودیجه یا پلان کې شامل شوه. نو دا پخوانۍ ستونزې دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې پروژه سروې شوي خو پیسې ورته نشته او د کال په بودیجه کې نه دي شاملې شوې. خو د تیر یو کال راهیسې هیڅ یوه پروژه مخکې له دې چې د بودیجې په اړه فکر وشي نه ده سروې شوې. په لغمان ولایت کې ډیرې داسې سیمې شته چې د سیلاونو له ګواښ سره مخ دي، خو زموږ ورته امکانات نه لرو. موږ د خپلو امکاناتو او د هغې بودیجې له مخې چې پارلمان یې موږ ته ځانګړی کوي خپل پلان مخ ته وړو. د استنادي دیوالونو په برخه کې یوازې د کلي او پراختیا وزارت کار نه کوي، په دې برخه کې نورې ادارې هم شته چې کار کوي. دوی راغلل، ما اړوندو مسؤلینو ته ولیږل. په دې پروژه کې نورې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي چې زه به په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړم.
برای مسئولین مربوطه روانشان کردم که چی مشکلات در گذشته وجود داشته. خوب است که من میره بپرسم.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امده کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوري د ازادي رادیو هڅه کوي چې ستاسو ستوندې مسول چارواکو تر غوګونو ورسوي او مهلم دا چې ساسي د ستونزو دا واري په برخه کې اقدامات وشي. تر بل خبرونه مو پوله او بخون کې خدای سپارم. خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره ولي کوي 0992 93 درویش. تر بل خبرونه مو پوله او بخون کې خدای سپارم. خونه ولري
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. تاسو ته د کوشنی اختر مبارکي مخکې له مخکې وایم او خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاش په خیر او آرامۍ در باندې تیر شوی وي. خوشاله يم چې تاسو د علاقې وړ پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او زه تاسو روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې مو زموږ د شمالي ولایتونو فاریاب او سرپل د یو زیات شمیر اوریدونکو پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ترلاسه کړل چې په هغه کې د جنو وسلوالو ډلو د عملیاتو او د هغه په ترڅ کې د زور زیاتی او ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. نو موږ په دې خبرونه کې د دغه هیوادوالو پیغامونه او وروسته بیا د ازادي رادیو یو رپورټ په همدې اړه خبرو چې په هغه کې د اړوندو چارواکو څرګندونې او ژمنې د دغه سیمې خلکو ته وړاندې کوو. او وروسته بیا د تل په شان ستاسو ګران اوریدونکو نور پیغامونه او په هغه کې به ستاسو ستونزې، شکایتونه او نظرونه خپاره کړو. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د ازنا پیغام نه شرکم مستفیم ته اسلام غنی څخه ورسو. دا رجن د دوستانو ټول یو د ملي ورته اسکار نه ست د ټپو شورو کې په دولت آباد کې عملیات شروع کړی دی. برای په سار انه ته د شور په شلاخ کې و دا یو اسلام څخه درې موټر د فرانسې په خانه ته راوړل شو چې د کور او ته په برچی اسکار وي د ملي ورته اسکار نه څه په شت کې قربان ملي ورته دا ملي ورته راوستي چې عملیات کوي. دا خود سره دی د خدا او د قران دی فلیاز خدای فلیاز قران زیات څه زره زو پیرا و سر په نس سره ما وین چې دا ولې دا خیر سر نس په حکومت دا وته نه یاتر علی د تایا اتنه ته پښتنه نه ته خپل پستر باندې دا د خدای فلیاز قران فلیاز د شفر کو خراب اخلاص تر ټول نارو شه دی ګرځ نه چې په دا ورځ کې روان شته دا نه دا بلی نه یت چې پوهیږي چې دا ان خو مخ پورته ده خو دې مرکز میمنی ټول دا دوی نه یې دا یو نو فاکه دی بل تر واوښتم نو خدای په امان دې ټول پلار زه خېل په اړیا د ولای د دولت او ټول سوري دا ششکور د منځ کې.
السلام علیکم. زه د ازادي ټول یو د کار کارکو سمې ما باندې کوم پیډیز چې یو غو جوړ بس نن په افغان مې د امر ولای د مات کې د تفصیل په تماس کې مګرو دا کمپنۍ ته چې په اړیا ولایت کې دستم شروع کړی دا د افغانستان د کښې د پانه بل د افغانستان د توان لپاره شروع کړی دی ورته چې پښتانه برباد کړي او د خپل د فاریاب ولایت هم خپل پلان مې بس گزاره کوم. ما د لوټورو چارواکو د ایله ده چې دا د دې اقدام مخالفه ني چې کوم خو ني چې دولت مخالفم به تدلان زیات شي دا پیغام مشرانو به دې لچا ځای لري نه شي کې وسلام از دې رادیو زنده باد.
السلام علیکم. فاره نور احمد خبر کوم فاره ولایت او دولت آباد ولسوالۍ سره د شوران لښتاغه وروره دری ورځې دغه بې رحمه اربکیانو موږ په کلي کې عملیات وکړه. ښځه، نر، کوچنیان، ماشومان، مال، حیثیت، ابرو او د خلکو څه جایدادونه ټول یې تباه او برباد کړه. دغه انساني حقوق چې دوی د دولت ورکړی دا خلکو ته، دا انساني قانون دا حقوق دا چیرې دی؟ ډېر څلوېښتو کانو د خلکو تباه او برباد کړه. د چا په کور کې څه نه دي پولیس، نو د دې مسلمانانو غم باید دا دولت وخوري. فقط وسلام.
سلام علیکم سر مسی ټول د آزادی کارکون ته سلام علیکم وایم. دوم دلته په ولایت فاریاب کې دولت آباد ولسوالۍ کې دا حادثه پیښه شوه چې د رشید دوستون سترګ جنرال رشید دوستون دخوا چې خپل ور ټولو مثلا عسکرو دې ته امر ورکړي کوچنیان مثلا ښځې دا بې حجابه کړي. فقط دا قدر کې دی چې په حقوق کې دا حساب نشته، د دولت په حساب باندې. اما دا کار یې ډېر اشتباهي کار کړی دی او زه ټوله د رژیمور سم دا خواهش لرم او د رئیس اجرایي سم دا خواهش لرم چې یو څوک کوای شي چې مثلا یا طالب په نام یو څوک وژني، ملت وژني، یا رایت وژني، یا ښځې بې ایجاد کوي، دا په قرآن کې نه ده راغلی او دا په اسلام کې نه ده راغلی، دا په حقوق کې نه ده راغلی چې د چا حقوق پر دې رقم پایمال کېږي. دا قدر کې د ټولو ته خواهش کوم چې دا زموږ دوام رئیس جمهور چې نن خپل ځان بولي چې دا دغه سره چې بکې سره دا خواهش ده وکړي چې موږ ته وزیر دفاع نه لرو، مثلا موږ وزارت نه لرو، دا څنګه وزارت وغواړي؟ دا وزارت ودی ورته چې دا چانس ته سړی وزارت نه ورکوي، ودی ته سړی چوکۍ د ولسوالۍ لا نه ورکوي. او دای چې راولار چې دای مستنن دوم رهبر دی، رهبر څه معنی؟ رهبر یو راښوون دی، یو انسان ته، مسلمان ته. اما دا د سره حق نه ده. دا قدر کې د سیف خواهش لرم چې ټول د خلکو ته دغه ووایي او که ته مسلمانان ته دا خبرې در ټول باید ته واوري او شبکې ور ټول ته باید تکرار وکړي. انسان پر دغه رقم وجه ته هیڅ اجر کې حیواني نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول ازادي او راډیو ته خبرې وړاندې کوم تاسو او د ازمور پر سمت شمال په فاریاب په ولایت کې او د دولت آباد ولسوالۍ کې دا ستر جنرال دی، بریګ جنرال دی، دا راغلی د افغانستان د ماشومانو سره ډېر ظلم کړی، کورونه یې وران کړي دي، کمبلې ټولې کړي، اثار شکې به ولیدي. دا څرګند د افغانستان اول مابین دی چې تاسو دې مځکې ته رالېږي او د څو چپاول کوي. آیا په قرآن کې دغه راغلی اسلام دا وجهت کوي؟ کورونه د دې خلکو باید ټوله بس خاص وکړي. دا خیاسونو څخې موبایل ګوشي اخیستي، پیسې اخیستي دي. دا اسلامیت پر ځای رقم دی، اسلام دا رقم دی. وروره دا څه رقم ته مایون کړی؟ دا څه رقم سړی دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا آواز باید تاسو په ټول نړۍ اسلام کې باید پخې شي.
السلام علیکم ټول اوریدونکو د افغانستان مزمنګل سلامونه. زه د فاریاب د ولایت د دولت آباد ته ولسوالۍ دا از مسو منځکی کې دا جنرال دوستو محمد شروع کړی خپل پر سر هغه ورځ ما ورځو ته زنګ وی دی پیغام نه دی ورته دی. دا به رسنی په دې خبر دا په لاس د خپل دا ونی دی کې دا خپل نه عملیات تجاوز کوي پر کورو باندې چې نه انګر دې ویل نه یو تر غلي دي کورو چې وره چولې ولا کې مو ښه پرې شي ګټ چې سيزلې دي په دا ولنه د خپل دا ولې دا په تفسیر نه باندې کې دا مشران دا ولې دا د دې لګیری نه کې دا ولې دا چې مونږ کې دا وسو فرکې خو ځې وته نه مخون. السلام علیکم د پاریا د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ بشور کوسین.
سلام علیکم. د پاریا د ولایت بشدونکو د ازادۍ درادو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د مجلس شو زما کوم مسره دی چې مونږ کړی مونږ پرو ویلا شکر کوم چې پاول کړ او کوچنیانو سیاسي رشي دا کړی دی سایو ملکی خلکو وی او ټکی او شروع سره زرمونه کې سایو دا به زرم دی باندې او ما سلام.
گرانو هیوادوالو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د فاریاب او سرپل په سیمه کې د ځینو وسلوالو ډلو د عملیاتو په ترڅ کې د هغو د زور زیاتی او ناوړه چلند څخه مو شکایتونه کړي وه. اوس به د ازادي راډیو یو رپورټ ته خپور کړو چې په هغه کې د افغانستان د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان په همدې اړه څرګندونې کړې دي. دغه رپورټ رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د سرپل یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړی مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قوماندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې له کورونو څخه شړي او ځمکې غصبوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یکشنبه په ورځ د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلي وو څو دغه ستونزه هواره سي. د دغو خلکو له ډلې څخه دو تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه رحمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلي یم. د دوستم راتک د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشیا جوړ کړې او شمال خوا ته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قوماندانان یا پخواني د حاجي کمال په نوم د یو پاینده دی، زما خپل کاګان دي، مزه کې په امام جعفر کې د سرپل په اشاره کې دي. دا څو شپې مخکې کې د روژه کې د قوماندان د دوستم دی موسی خان نومي یو پوسټر ورته ورکړی. زه اشاره مبین کې د اشاره د قسمت څخه د زموږ خپل ما پلار زما پلار کلا ده او بل زما ماما کلا ده. زموږ د نیکه کورونه دي، دا یو شتل په مرمه دیوالونه زوی سوري کړی. وسم تاسو کولای شئ مطلب لار سي هلته ګرد شندید ګوایو.
محمد هاشم ساغزی د سرپل د ولایت. زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او بیرته زه خپله په تور نیوه کې یم. زما مشر راضي بندې کیږي، دا لیزو د قوم مشر شاه ولی خان دی، دا راضي ور هلته سل کور دوه سوه کور زر کور تر شاه ولاړ دی. بیچارهګان پورته کښته ځغلي وایي زموږ مشر ولاړی بندې سو، موږ ته زندگی څه پکار ده.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل په ګډون یو شمېر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته یې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال له سرپل څخه راغلیو کسانو ته ویل دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نام نه یوې دغه ډول فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریکوي.
دغه حالت باید دوام پیدا نه کړي، دغه مخه ونیول شي. یوه یې له رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره به دا خبره حتمی ضروري شریکوم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو، خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل.
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې له دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي، او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیه تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغه جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
اوس به هم راسو د نورو مختلفو موضوعګانو په هکله ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو اوریدو ته.
سلام علیکم، زه محمد یونس یم د غزنی د ولایت دندلو د ولسوالۍ یم. د کابل له توفیق څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه نه میاشتې مې کېږي دلته پروت یم، نو هېڅ تکلیف مې نه معلومېږي. بندي یم، قلمداد دي اختصاص مو وسن د دې شنه لرم فنني اسي کې زه غواړم چې ما غم دولت وو چې داسې یو غم له هیڅ سره څه نه شي. ما د درد راکې نه نه اسي مې کېږي یو مخمنه د سره سره د شنه لرم مزل لا سره کېږي. دا ما په حق کې زه د یو ځوان يم، ټول مې لو شاته مش په ورځ ته پکېږي پایواز نه لرم، مور پلان نه لرم، در په در خدای دې وکړي ما غا سره هغه چا ولې چې په دې عمر بوت کېږي. مګم جزادې را دې څخه یو جهان مننه. دا مې یو پیغام ده ټول د نننانو لپاره. هغه خلک چې څوک نه لري حکومت باید توجه ورته ولري، ځکه چې هغه ځان نه امید کیږي. نو خدای دې وکړي چې موږ دا خلک نه امید نه کی. ډیر مننه او د ما دا پیغام نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، محمد زهیل من سره په اړیکه کې یم.
زغوارم چې تاسو به د بدرې پلان اته سواتلش مې ته پیغام ورنې سره یې تاسو ته وايي چې د کرکټ په اړه مستر سپورټي چې یو جره په ګرام جوړ شي مستر معلومات ډېر ډېر ځل راکوي د کرکټ په اړه او د ګور سپورټ په اړه خصوصا د کرکټ په اړه موږ نوې خبر کومر د شي ته لاسرسي نه ستنه لرو نو چې بل چې تاسو سره سړي ترانه کوي نو موږ چې تاسو دا واو نو تاسو مداهله د ازادي د کارکوونکو سره مداهله کوي چې د کرکټ په اړه موږ ته معلومات هر ورځ هر ورځ نه وي په جوړ شي حتمه د کرکټ په اړه موږ معلومات راکړي د افغانستان ملي لوبډلې هم نور دا چې په دې خبرونه اختیار په امر وسه
گران اورور محمد د هلمند ولایت څخه موږ همیشه هڅه کړې چې د کرکټ او نورو سپورتونو په اړه خپل اوریدونکو ته تازه او بشپړ معلومات د ازادي رادیو د لارې وړاندې کړو او د دې کار لپاره موږ هر ورځ د ماښام پر 3:30 بجې سپورتي خبرونه او په هفته کې دوه ځله یو ځانګړی سپورتي خبرونه لرو چې په هغه کې نه یوازې د کرکټ بلکې د نورو ټولو سپورتونو په حقله نوي او بشپړ معلومات وړاندې کوو. نو تاسو لطفا دغه پروګرامونه واوري. ستاسو د بریالیتوب په هیله.
سلام علیکم. متن غروال خبرې کوم د خوست ولایت نه. ما دا نظر لکه د افغانستان د کوم ګمرکونو سیستم چې د الکترونیکي چوشو مانه فعال دې صحیح سیستم دې خو چې خطا و دیو ته وشي او باید چې امبین تنګار وشي چې دا کار زتر زر وشي ځکه چې د افغانستان کوم اوایي چې دې ګمرکونه ته دي باید دې ته ډېر توجه وشي. وکړه
حبیب رحمان یمن د کندهار د توشدن کی زما د پهونی پر د کندهار د پهونی پر اس باندې دا ژغ دی چې د معروف ټول سوالی کې هیڅ مکتب نشته خو ما شخصیا د لاس کاله دوه کاله څخه روان دي نو د کندهار پر اس باندې مې دا ژغ دی چې د معروف ټول سوالی موجر سره پر دا خبره و چې دا موجر هم د معروف ټول سوالی و چې دوی کلی ټول سوالی کې هیڅ مکتب نشته د معروف دیر الغرمی او دمیش ټول سوالی دا نو د کندهار له پونی له رئیس څخه مې دا د غلط خصوصا د وزارت څخه د کندهار د کومي مشرانو څخه چې د معروف ول سوالی ستونزې ته د مشکل حل ورکوي. تاسو څخه مننه. تشکر.
قدرمن اوریدونکو دا و د نن ورځې د ازادي او اوریدونکو خبرونه او تاسو پیغامونه چموشت مور علی جلیو. نو تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام سپټولو په دسګه کې ساب کړی او خپل ستونزې نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړی. دغه پروګرام د ټلیفون شمیره د دې خبرونی په پای کې درته اعلانو. نور نو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ساسي دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ سوی دی. همدارنګ د خپل همکار شاغلی محمد آصف حبیبی څخه مننه کوم چې تاسو دوستانو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره مرسته کړې ده. تر بل خبرونه پوري تاسو ته ښه ژوند او خوشاله شپه غواړم. خدای پامال.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گرزی مستانہ ملا بدار دلری وقت برازی رازی Thank you. زمنگ لپو کې د ځالیو کې مارغان دې راش زمنگ لپو کې د ځالیو کې مارغان دې راش زمنگ لپو کې د ځالیو کې غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کله مو چنار نلری غرمو نختر نلری کله مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوخ دی پما کا